ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د ګلبرس کال 2019 د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسخوتن 8 بجې افغانستان کې شوه دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
ملګری ملتونو وایي تیر کال افغانستان کې نږدې 3.5 زره ولسی وګړي وژل شوي د ملګرو ملتونو رپورټ وایي په سلو کې یو شپېته حملو کې طالبان او داعش ککړ دي افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشر ټاډا میچی یاماموتو وایي
آی سترونګلی کنډم د ډیلیبرټ اند انډیسکریمینټ ټارګټینګ اف سیویلینز on a sectarian basis by Daesh.
نن اسلام آباد کې د قبایلی سیمو مشرانو یو ځل بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړي شي
مګر هر ایجنسی د خیبر پښتونخوا د ډیویژن سی نو دا دومره ګرانه خبره نه ده د مخکم کنټرول د خیبر پښتونخوا نو وسم دا غدې نه کنټرولېږي زمنګ ټول دارومدار په خیبر پښتونخوا باندې ده د خیبر پښتونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د دې نه موجوده یو
او د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته وویل که چیرې څه ناوړه پېښه رامنځته شي نو هغه قاضي دی ګرم وګڼل شي چا چې د ده لخوا د وو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګېدلې بندیز مخه ونیوله
او زوک شي د خبرونو تفصیل ته
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ ملګرو ملتونو وایي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 3% زیاتوالی راغلی او د ټولو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه 3% لوړه شوې وه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یا یونما لخوا نن په کابل کې په یو خپور شوي راپور کې راغلی دی چې نامنه یو په هیواد کې 1,400 زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولی چې کابو 3.5 زره تنه یې مړه شوي دي
د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو وکیلانو طالبانو او پوزرګونو قبایلی خلکو د حکومت ناغوښتنه کړې ده چې د نور رستوالي بغیر د قبایلی سیمو لپاره تجویز کړل شوی اصلاحات عملی کړي پایتخت اسلام آباد کې د حقوقي قبایل کنونشن پر نوم غونډې ته قبایلی مشرانو د بنا په وخت خبرداري ورکړې په اصلاحاتو کې سقې سم رستوالي به ټولو قبایلو او پاکستان ته نقصان ورسوي قبایلی پارلماني غړو وکیلانو او طالبانو غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دي زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شي او د دوی نه د انګریزانو د وخت راهیسې پر ځای د اف سی آر قانون ختم کړی شي د پاکستان مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټي تر اوسه قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي او وایي د دغه سیمو د راتلونکي فیصلې کولو لپاره دی په دې کې ریفرندم وکړی شي
افغان حکومت وایي د واوري خویدنی او سړی حواله مل په افغانستان کې 119 تنه وژل شوی او 9 نور ژوبل شوی دي چارواکو ویلي هغه ولایتونو ته چې د ورستۍ ورختونو له امله ولسی تلفات رامنځته شوی بیړنۍ مرستې د حواله لارې رسول شوی او د مرستو رسولو دغه لړۍ دوام لري په نورستان ولایت کې د واوري خویدنی له امله 250 تنه وژل شوی او 12 نور ټپیان شوی دي
د خیبر پښتونخوا 50 ضلعو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د 8 ورځو کمپین شروع شوی دی د صحت چارواکو د پولیو پر ضد د ویکسین کمپین په پیښور مردان چارسده سوابی او نوخار کې چلوي د صحت چارواکي وایي د پولیو د څاڅکو نه انکار کوونکو مور پلارانو په شمېره کې کموالی راغلی دی نور حال په دې حق لباندې تاسو ته د پیښور نادری ریډیو خبریال مدثر شاه وړاندې کوي
د یونیسف نمائنده ډاکټر محمد جوهر خان چې د پولیو د ایمرجنسی سل غړې هم د ډیو رادیو ته وای دا خصوصي کمپاین د چې پکې به تر 23 میاشتو پوری عمر لرونکو ماشومان ته د پولیو په ضد ساز کې ورکول کیږي خو د سلورو میاشتو نه تر 23 میاشتو پوری ماشومان ته به د ساز کو تر څنګ د آی پی وی ستنې هم لګول شي
خصوصي مهم دی چې په کم کې به مونږ د 2 کال نه واړو ماشومان ته به د آی پی وی ستنې لګو او دا شانتی پولیو ڈراپس ورکو دی کی پپولر خیبر پختونخوا کی
زیاتای د دې کمپاین لپاره 2800 ټیمونه جوړ کړي شوی دي او د دې ترڅنګ به د فلاحي کارکونکو مرسته هم د تتر لاسوي او وای داسې خصوصي کمپاینونه عموما هاغه ځایونو کې جوړیږي چرته چې زیاته خطر وي. نو ځکه باید ټول میندې پلاران نږدې د صحت مرکزونو ته خپل واړه بوزي چې ویکسین ورته ورکړل شي او وای مارچ میاشت کې به دغه رنګ کمپاین د صوبی جنوبي ضلعو کې هم چلول کیږي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا وایس آف امریکا ټی ور رادیو دا.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکایانو ته وویل کچیر چې ناوړه پیښه رامنځته شي نو هغه قاضي د ګرم وګڼي چا چې د دلخوا د وو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګیدلې بندیز مخه ونیوله. ترامپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې یو قاضي به خپل هیواد په داسې یو خطر کې اچولی وي. زموږ همکار کلیم افضل پرې بشپړ راپور لري.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ د سان فرانسیسکو نهم د اپیلونو عدالت په فیصلې باندې ناخوښي څرګند کړې او د امریکای ولسته په خپل ټویټر پیغام کې ویلي د وو هیوادونو نه د سفری بندیز اوچاتولو او د امریکای ولس په دومره لوی خطر کې د اچولو ذمہوار به دا ججان وي چا د صدر د امر مخالفت کړي او بیا د اپیل وروسته هم د اولنی جج فیصله برقرار ساتلې. د امریکای د صدر ډونالد ترامپ په وو مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفری بندیز لګولو وروسته د واشنگتن ایالت یو جج د صدر فیصله واپس کړي او ایمیګریشن چارواکو ته دغه هیوادونو نه په قانوني توګه راتلونکو مخه د نه نیولو امر جاری کړي. خو تیر ورځ د امریکای انصاف محکمې د واشنگتن ایالت د جج جیمز رابرټ فیصلې په ضد اپیل کړي خو د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د جج فیصله برقراره ساتلې او د صدر د بندیز امر امتیازی سلوک ګرځولې. د اپیلونو عدالت انصاف محکمې او په قضیه کې شامل د واشنگتن او مینیسوټا ایالتونو ته هم په کیس کې د نورو معلوماتو او بحث لپاره شواهد جمع کولو امر ورکړي. د اپیل عدالت یعنی سرکټ کورټ د ګل ورځ سهار وختي 3 بجو وخت ورکړي چې دواړه فریق د خپل خپل دریزونه جمع کړي. د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو نه د امریکای ویزې لرونکو راتګ یو ځل بیا پیل شوې چې امداد لپاره ورته د امریکای په ایرپورټونو باندې د ایمیګریشن معاملو لپاره غیر دولتي ادارې هم مرسته کوي.
تاسو وایس اف امریکا دی رادیو اوري.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ د ناتو سیکرټری جنرال یانس سټالټنبرګ سره د ټلیفون خبرو په وخت د مې میاشت کې د ناتو مشرانو په غونډه کې برخه اخیستو باندې رضامندي څرګنده کړې ده. د وایټ هاوس بیان تر مخه دواړه مشرانو ختیځ یوکرين کې د جدایي غوښتونکو په مسله هم خبرې کړې دي. بیان کې ویل شوی ډونالد ترامپ او د ناتو سیکرټری جنرال په دې هم موافقه شوی چې د ناتو ائتلافي هیوادونو ته حوصله ورکړي چې څنګه د خپلو دفاعي خرچو وادې سرته ورسوي. صدر ډونالد ترامپ د انتخابي کمپاین په وخت په ناتو نیوکه کړې وي او دای د پخواني وخت یو اداره بللې وه. دغه بیان ځینې یورپي مشران فکرمند کړي.
په جنوبی کوریا کې امریکایي سوداګرو د سویل له مشرانو څخه غوښتنه کړې چې په مارکیټ کې د امریکایي کمپنیو ته زیاته ونډه ورکړي ترڅو د ترامپ لخوا له کوم غبرګون سره مخ نشي. د متحده ایالاتو د ولسمشر د ټاکنو د کمپاین پر مهال ترامپ غواخ کړي و چې د جنوبی کوریا او متحده ایالاتو ترمنځ د وړخي سوداګري ستړون څخه به ووځي. ترامپ زیاته کړي و چې د دغه تړون لامل له جنوبی کوریا سره د سوداګري په برخه کې کسر 2 چنده شوی او د نګدي 1 لک امریکایانو دندې ورسره لمنځه تللې.
د فرانس قام پرست صدارتي امیدوار مرین لیپن د اتوار پر خپل انتخابي کمپاین شروع کولو په وخت منه کړی چې فرانس تبا په هر یو ملک تر ټولو اول ترجیح ورکوي. په مرکزی خار لیون کې به غونډه ته د بنا په وخت مرین لیپن ویلي په لومړی کچه شوو انتخاباتو سرګند کړی چې د سیکولر نظام مهاجرت او جهانیت په سر په خلکو کې بنیادی تقسیم پروت دی. مرین لیپن د کلون راهسې د نېشنل فرنٹ سیاسي پارټي نمائندګي کوي او په داسې حال د نوموړي شهرت زیات شوی دی چې فرانس ته زیاتو ترهګرو حملو سره مخ دی.
د ایران د انقلابی ګارد یو لوړ پوړی قومندان ویلی دی چې ایران د شنبې په ورځ د توغندۍ او رادار ازموینې ترسره کړې دي. د ایران لخوا د ازموینې یو ورځ وروسته له هغې ترسره شوی چې د ترامپ ادارې د ایران لخوا تیرونې د بالستیک میزایلو د توغولو له امله په دغه هیواد باندې نوي بندیزونه ولګول. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری د تهران په وړاندې د متحده ایالاتو وروستي تورونه رد کړل او ایرانیانو ته یې په ټینګار سره وویل چې دغه خبرې دي جدي نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز مارس ایران په نړۍ کې د ترهګری تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد وګڼه.
د کوسوو په نسلي توګه تقسیم خار میټرو ویکا کې سرب نسلی فرقې هغه لنجمن دیوال راغورځولې چې په اړه نسلی البانوي خلک وایي دا به د وړاندې نه موجود تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. د یورپی یونین او امریکایي سفارتکارانو په منځګړتوب د نسلی البانوي او د خار سرب اقلیتي ډلې مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته په بلډوزرو باندې 2 متره اوچت سیمټي دیوال راغورځول شوی.
او د کارپوهانو یو ډله د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د اوربند تړون په اړه نن خبرې کوي. په دغو خبرو کې د روسیې، ترکیې، ایران او ملګرو ملتونو استادو ګډون کړی. په غونډه کې به په دې خبرې وشي چې څه ډول کولای شي په سوریه کې د دولت او مخالفینو ترمنځ لګیدلی اوربند دوام وکړي او په سیمه کې اړینو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو تاسو د امریکا غټ ټی وی ته غواګیاس خبرونه مو اوریدل او وسم راځو د دې یو ساته خبرونه لومړی مطلب ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتیدو خبر ورکړ. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی او د ټولو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچا 3% لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو راپورټ وایي په سلو کې یو شپېته حملو کې طالبان او داعش ککړ دي. له کابل د امریکا غږ ټی وی خبريال حقمل روان پرې دا راپور سوالي.
د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلاني ریپورت کې ویلي دی 2015 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 3% زیاتوالی راغلی. د دې سازمان په ریپورت کې راغلی په 2014 میلادي کال کې 3,499 ملکی وګړي وژل شوي او 1,960 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو استازي تدمي چې اماموتو د خبري غونډې پر مهال وویل د 2015 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې هم 40% او د دیش وسلوالو لخوا د ولسي وګړو په مرګ ژوبله کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
دای وای په تاسو سره باید ووایم په 2014 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 1,433 تنه ولسی وګړي مړه او ټپیان شوي چې د 2015 میلادي کال په پرتله 3% زیاتوالی پکې راغلی. د جګړې ټولې خواوې باید د ملکی خلکو ژوند ته درناوی ولري او د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي وکړي.
د دې ریپورت په اړه مو هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم ولرو خو د زیاتو هڅو سره بیا هم ونه توانیدو. که څه هم افغان حکومت د ملکی تلفاتو ټوله پړه په وسلوالو مخالفینو وراچوي خو د فوزي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل وایي په افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه د جګړې له قوانینو څخه سرغړونې کوي او د ولسي خلکو ژوند ته یوه ډله هم درناوی نه لري.
دواړه خواوې دي، هم افغانان دي که دواړه خواوې به ډېر کوشش وکړه چې ملکي خلکو ته څه نه ازار ورسوي او نه ورته تلفات ورسوي. اول دا ده چې په کورونو کې په کېدې دا ضرورت نشته، فخر باید ونه کړه. او دویم دولت ته ویلي دي بار بار کور تاسو بمبار کوي چې دوه کسه طالب په کې مړه کېږي، لس کسه نور دي چې لوګیری کېږي، سل پسونه کې نه کېږي. ولې په هوتي تراویو شپېتو پورې دي چې لوګیری کېدونکی دی.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو 1.5% عاملین وسلوال مخالفین، 40% افغان حکومت، 10% ځمکني ماینونه او 15% له پخوا څخه پاتې شوي چاودیدونکي ټوکې بللې دي. که څه هم افغان حکومت ته وسلوال مخالفین د هر کال په شروع کې ژمنې کوي چې د جګړې پر مهال به د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی کوي، خو له دې ژمنو سره بیا هم هر کال په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې کچه لوړیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای د پاکستان لخوا د غیر قانونا ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله په افغانستان کې د موجودګۍ په اړه ورکړل شوی شهادتونه کافی نه دي او تور یې لګولې دی چې د دوی سره داسې د اعتبار وړ شهادتونه شته دي چې په کوټه کې د افغان طالبانو شورا ژوند کوي او د دې ترڅنګ د پاکستان په نور برخو کې هم د طالبانو مشران دي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیربلا چاره کوي.
د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې پاکستان کې د افغان طالبانو د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه افغانستان مستند شواهد لري او په دې هر څوک خبر دي. خو د عمر زاخلوال په وینا دغه شان ثبوتونه پاکستان سره په افغانستان کې د پاکستان مخالف عناصرو د موجودګۍ په حق له نشته دي.
د ملا فضل الله دغه شواهد نه لري پاکستان لکه موږ چې د ملا اختر منصور لرو کنه، لکه موږ چې د کوټې د شورا لرو چې هلته ادرس لري چې هلته ناسته ولاړه لري. دغه ملا اختر منصور چې وژل شو د کوټې موجوده شورا چې ملا عبت الله و، نو خو په کوټه کې مجالس میټینګونه ونیول شو، هغې را دغه شو. دغه شی ماته ته په افغانستان په طرف باندې وښی چې داسې یو کار شوی وي، نه دی شوی. اتهامات دي خو شواهد پکې کم دي، مګر د دې معنی دا نه شو چې د افغانستان حکومت آماده نه دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي، سل په سلو کې باید وکړي.
د عمر زاخلوال په خبره افغانستان لخوا خوست ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر او پیښور آرمی پبلک سکول د حمله منصوبه ساز مولا نری وجنوا واضح دی وی چې 13 اونۍ د پاکستان د فوج وایان جرنل آصف غفور افغانستان کې د پاکستان د لاسوخنې تورونه رد کړی او د ور سره په افغانستان کې د مولا فضل الله او نور اهم پاکستانی طالبان کمانډرانو د موجودګۍ الزام تکرار کړیو.
زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے.
دے دعوی کوي چې د افغان پولیس سره لګیدل پاکستان قبایلی علاقو کې د فوج د عملیاتو د وجې دغل ته موجود جنگیالو لوی شمیر افغانستان ته وړیدل ده او دا ځکه چې افغان فوج د دغه جنگیالو مخه نیولو مکمل صلاحیت نه لري. د فوج ویان افغانستان کې امنیت په ځای کولو لپاره د پاکستان د کردار پخلی ترڅنګ دا دریز هم تکرار کړو چې ځینې قوتونه دواړه گاونډي هیوادونو په منځ کې روانې راوستل غواړي. د پاکستان د حکومت او فوج لخوا اکثر لا دا الزام په بل یو گاونډي هیواد باندې لګي، خو پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د دې ذمہوار هم پاکستان بلی او وای
او څوک چې راځي دې خواته د سینې چې دلته خیر غواړي، پیسو سره پیسې بجب کې راځي دلته ور باندې هسپتالونه چې دي کاروبار چالانو، رستورانت ور باندې کاروبار چالانو، هوټل ور باندې کاروبار چلټو دا وتل دا سیک تصویرونه راوته په سوشل میډیا کې، په سوشل میډیا کې چې کراچیو کې مریضان پروت دي خو یې بس اجازه نشته. په دغه وخت کې هندوستان څوک اعلان وکړ چې هم ویزې ډېرې کوي مریضانو ته، هم ورته ټکټونه ارزانه کوي. هغې دا کار وکړه، فرصت نه استفاده وکړه، نوشي جانې شه. خو دا کار چا وکړه، چا پوش کړه؟ دا هغې ته پبلیسټی ته مثبت پبلیسټی چا زمینه برابر کړه؟ خو د تورخم بندېدو تورخم خو هندوستان نه بند کړی، نه افغانستان بند کړی، خو پاکستان بند کړی.
د دوانو هیوادونو ترمنځ به د اعتماد د خاتمې په لړ کې افغان سفیر اویل چې که پاکستان پر راتلونکي وخت کې په دې معامله یو ګام اخلي نو په جواب کې به افغانستان لس ګامه مخکې راځي. نوموړي د دوانو هیوادونو په اړیکو کې راغلي تاوتریخوالي کمولو لپاره روان هلو ځلونه مثبت نتایج راوتو هیله څرګنده کړه او د په دې معامله پاکستان کې د حکومتي واکدارانو او فوجي جرنیلانو سره شوي ملاقاتونه هم ګټور وګرځول. بلخوا د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د سرچینو د خولې وایي چې دواړه ښځې اړیکو کې راغلي تناو د خاتمې لپاره د دواړو هیوادونو پارلماني غړو ترمنځ رابطې دوام لري او په دې لړ کې د افغان امن شورا غړي حاجي دین محمد په رستو کې د پاکستان د سفر په محل له کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو سره هم لیده کاته کړي دي. اکسپرس ټریبیون رپورټ زیاتوي چې هم روانه میاشت د پاکستان د پارلماني غړو خبريالانو یو ډله هم د افغانستان سفر کوي. پیر ولایت شا وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان په اسلام آباد کې د قبایلو د راتلونکو برخلیک په اړه یو غونډه جوړه شوې ده. په دا غونډه کې وکیلانو د فاټا پرلماني غړو زده کوونکو او غنو نورو خلکو ګډون کړی و. ګډونوالو له خیبر پښتونخوا سره د فاټا د یو ځای کېدو او د تور قانون اف سی آر د منځوړلو په اړه خبرې کړې دي. خو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د دغه کار لپاره باید د پښتنو په سیمه کې ټول پښتانه ترسره شي. ارشد حسین پری دا راپور چمتو کړی.
په دې جرګه کې لګېدلو بینرو باندې د گو اف سی آر گو یو ملک او دوه قانونونه ولې په شان شعارونه درج وو. په دې کنوینشن کې موجود د باجوړ ایجنسی څخه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وای باید چې حکومت اوس په قبایلي سیمو کې اصلاحات معرفي کړي.
اوس د امن رسپور ساتل دا اوس د ملک سیب او د پولیټیکل سیب د بس خبره نه ده. اوس په ریګولر لا راځي او په کار راځي ریګولر لا راځي. دا تاریخي سره د هر ایجنسی خلو د ضلع سره جنگېدلې ده. موږ هر ایجنسی د خیبر پښتونخوا د یو ډیویژن سی نو دا دومره ګرانه خبره نه ده. د دې مخکم کنټرول د خیبر پښتونخوا نو وسم دا غزه نه کنټرولېږي. دا بورډز دا غزه نه دي, تعلیمي یونیورسيټي نه دا غزه نه دي, اسپیټالونه دا غزه نه دي. زمنګ ټول دارو مدار په خیبر پښتونخوا باندې د خیبر پښتونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د نه موجود یو.
میالال باچا چې د ممن ایجنسی سره تعلق لري او د پښتون اولسي تحریک غړی هم دی وای
پایل نور دا د آرټیکل 247 افشا نه وړي, بلکې په دې ملک یو په یو ملک دوه قانون نه وړي. خلک ډیر زیات تنگ دي, خلک وهل شو, خلک داسې شو چې کوتره شو.
د سویلي وزیرستان راغلی د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د زنانو د سانګي مشره سمینا خان وزیر ګیله کوي چې د اصلاحاتو په عمل کې د فاټا خزه د پامه غورځولې شوې ده او اوس پرې د اف سی آر پر ځای رواج ایک ورتپی کم چې بد دغه علاقو زنانه لا نورې پتیرو کې ور ډوبې کړي.
د مقصد څه دی؟ مش پرې واش کې سوار هدو, مش پرې واش کې شزان هر سي جي, مش پرې واش کې شزا زور ساري تاغه ود شي او ایکسچینج وي. لکه ګوډز چې څنګه سامان سره بدلی شي هغه رنګ شزا په کاروبار یو حصہ دو, یو بھیڑ پشان, یو بکری جانور پشان دو بدل کی. نو پتا شای کی درا چې ظالم رواجی نه دی په جرګه کې وسه پر شزه حقوق په حق کې چا کی سند وکړي نه شزا ورته ورتلای شي چې خپل گواهی ورکو چې زه یو معصوم غایم. نو هغه چې کیم اونر کلینګ په غبندې شزا مړی شي نو درا غړ غړ رواجی نه جدید امیش. نو میش تا بنیادین سن حقوق ضمانت په رواجه کې څوک رکاوی.
ملک زرغون شاه چې د کورمه ایجنسی صدې سره تعلق لري د اصلاحاتو مخالفت کوونکو باندې سخت ټکونه کوي. وحید خان چې یو تنکی ځوان دی او د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري وای په ګرد د فاټا کې د ځوان کل یو غوښتنه ده چې اف سی آر دې ختم کړي شي او فاټا دې د خیبر پښتونخوا ایالت برخه وګرځول شي.
او ځوانان ویښوي دي, مشرانو غواړي چې خپل بچو باندې تعلیم حاصل کړي. نو که چېرې اف سی آر ختم کړي شي نو د دې ځوانانو د مشرانو دا کوم مشترکه خوب چې دی چې زموږ ترقی دی وشي, ځکه چې دغه سیس زموږه ترقی نیولې ده. که څوک تعلیم حاصل کړي خو بیا هم الته دغه تور قانون د لاندې جون کې کم جون چې په نور ځایونو کې نشته دی, کم جون چې نور سټوډنټان نه کوي هغه الته د پاټا سټوډنټان کوي. نو که دغه قانون ختم کړي شي نو د پاټا سټوډنټانو ته به مکمل او شي شاغي نور هم مخکې لاړ شي ترقی وکړي.
د حقوق قبایل کنوینشن په نوم دا جرګه د پارلمان د منتخب غړو لخوا د اصلاحاتو مخالفت کوونکو ډلو په جواب کې رابلل شوې و. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ډیو ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی,
ستاسو د نن او سبا,
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او داسې ریپورټونه اوس راغلي دي چې د د مرکزی کابینیټ کوم غونډه کیږي په هغه کې د هغه د ایجنډې نه د فاټا ریفارمز خبري یا د فاټا اصلاحاتو خبري لری کړی شوی دی. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لائن باندې د پیښور نه د ډیور ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب راغلی دی. اسماعیل صاحب تاسو ته سلام شوایو او په خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل صاحب د فاټا ریفارمز په حق لباندې چې تحریک او خبرې اترې دومره په تیزی سره مخ په وړاندې روان دي، د مرکزی کابینې د دغه وروستي تفصیل په اړه باندې تاسو سره څه معلومات دي؟
دا چې د چماټ اسلام آباد کې یو رتبا افسر هغه راته وختي جواب وکړي سبا چې کوم د کابینې غونډه وو د سرتاجزي چې کوم د کمیټې مشر وو چې کوم د سفارشات جوړ کړی وو، دا وی خوښ دا و چې دا سبا د غونډې کوم کابینه د هغو اجلاس وو په کې دا ورته وړاندې کیږي کړي چې د منظورې لپاره نو وو چې ډېر په دغه باندې د افسوس خبر پکې دغه دا چې دا ایجنډا چې کوم د سبا نه د غونډې دا غي نه دغه آیټم تینا ډراپ کړی شوی دی.
اسماعیل صاحب تر اوسه پورې په ښکاره چې کوم ښکاري نو جمعیت علماء اسلام فل الرحمان ډله او د محمود خان اچکزی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دې مخالفت کوي او وایي چې دغلته دې د فاټا د راتلونکي په سر ریفرنډم وکړی شي. کوم قوتونه دي چې د دې په شا باندې دومره زور لري چې د دومره احتجاجونو او د قبایلي اولس د خواهشونو باوجود د کابینې د غونډې نه دغه مهم ټکي لری کیږي؟
دا څه ده چې خره هم دغه لګي چې مولانا صاحب د دې ډېر سخت خلاف دی او پرون هم هغه دا خبره کوله چې د فاټا د مستقبل فیصله دی د ایست تیمور او د سکاټلند په شان د سنگل ریفرندم شو الکه د ایست تیمور او د سکاټلند مسله بيخي بدلوا خو دلته کې د مولانا صاحب نه چاده پښتنه ونکړی شو چې هغه پښتنه کړې چې د ایست تیمور او یا د سکاټلند د فاټا د سرنوشت سره د دې څه تعلق دی؟ یو خبره خو دغه ده دیما چې ګریس هم د دې مخالفت کوي او وزیر اعظم صاحب چې په خپل د پاناما په کیس کې نښته دی او هغه نه غواړي چې ځان ته نور سیاسي مشکلات پیدا کړي. مولانا صاحب هم د ځان نه خفه کی او اچکزی صاحب هم د ځان نه خفه کی سره د دې چې نور ګوندونه عوامی نیشنل ګوند، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مستشر پاول صاحب چې ګوند دی دا ټول ګوندونه او د فاټا ډېر کم دی. کومه سروې شوی وه د هغې مطابق هم تقریبا 84% خلک د فاټا د خیبر پښتونخوا سره په شاملېدو باندې د هغې په حق کې دي. او وزیر اعظم صاحب چې کوم دی په خپله ځان ته سیاسي نور مشکلات نه جوړول غواړي د دې په وجه باندې هغې دا مسله چې کوم دې سبانه د غونډې نه لرکړه د زما خیال درې به دا کوشش کوي چې په دې او په دې باندې اتفاق پیدا کړي. او په کار دا و چې دا د دې نه ابتدي د پاره اتفاق اول پیدا کړي وي او به کابینه تر وړلې وي. زما خیال دی چې کوم خلک پر امید وي چې سبا به د دې فیصلو شي چې ډېر غټه مایوسي پیدا شي.
ها اسماعیل صاحب د دې دوه خبرو کله جوابونه راکړي؟ آیا محمود خان چکزی او مولانا صاحب د بل چا په اشاره باندې چلیږي او دویم دا چې د کابینې د غونډې نه دغه مهم ټکي لري کیږي مزاحمت کوم لیدل کیږي چې قبایلی مشران بر دې خلاف راپاسيږي؟
زما خپل خیال دغه دی چې دی خو د دې په شاسو کوم دی په خپل وجوهات لري په خپل دغه باندې د دې مخالفت کوي. دا نه کې د چګزی سي ورډ بانک په فرقه کې دلته کې نشته دی دغه د فضل الرحمن سي بم چې کوم ورډ بانک ته غزياتره د جنوبی او شمالي وزیرستان سرحد پورې موجود وو حالکه تنم بیا د نور جماعتونو تکین بورډ بانک شته دی خو دی په خپل وجه لري خپل وجوهات باندې دغه کی در څو پر چې د مزاحمت خبره تاسو په خپل موږ ورته نن پکې کنونشن هم شوی دی او ما یو د پارلمان غړي د قبایلی دغه قبایلو نه چې د پارلمان غړو سره ستاسو ما خبره شو هغه چې دا خبره درسته وي نو سبب موږ د دې باندې احتجاج هم کوو او د دې خبرې مزاحمت هم کوو.
ډیر مننه اسماعیل صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډیر مننه.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
ملګرو ملتونو وایي تیر کال افغانستان کې نږدې 3.5 زره ولسی وګړي وټل شوي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي په سلو کې 1/6 حملو کې طالبان او داعش ککړ دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشر ټاډا میچي یاماموټو وایي
I strongly condemn the deliberate and indiscriminate targeting of civilians on a sectarian basis by Daesh.
نن اسلام آباد کې د قبایلی سیمو مشرانو یو ځل بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دي پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړې شي.
منګه هر ایجنسی د خیبر پختونخوا د یو ډیویژن یې سیو نو دا دومره ګرانه خبره نه ده. د دې مخکم کنټرول د خیبر پختونخوا نو وسم دا غځې نه کنټرولېږي. زمنګ ټول دارو مدار په خیبر پختونخوا باندې ده. د خیبر پختونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د دې نه موجوده یو.
او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکایانو ته وویل کچیرې چې ناوړه پیښه رامنځته شي نو هغه قاضي دې ګرم وګڼي چا چې د ده لخوا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګیدلې بندیز مخه ونیوله.
او څوک شي د خبرونو تفصیل ته
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. ملګرو ملتونو وایي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی او د ټولو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه 3% لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یا یونما لخوا نن په کابل کې پیوی خپور شوی راپور کې راغلی دی چې نامنه یو په هیواد کې 11,000 او 3,000 زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې چې کابو 3.5 زره تنه یې مړه شوي دي.
د پاکستان قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو وکیلانو طالب علمانو او په زرګونو قبایلي خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د نور رستوالي بغیر د قبایلي سیمو لپاره تجویز کړل شوي اصلاحات عملي کړي. پایتخت اسلام آباد کې د حقوقي قبایل کنونشن په نوم غونډې ته قبایلي مشرانو د بنا په وخت د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شي او د دوی نه دې د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای د اف سی آر قانون ختم کړی شي.
افغان حکومت وایي د واورې خوایدنې او سړې هوا له امله په افغانستان کې 119 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي هغه ولایتونو ته چې د وروستیو ورښتونو له امله ولسي تلفات رامنځته شوي بیړنۍ مرستې د هوا له لارې رسول شوي او د مرستو رسولو دغه لړۍ دوام لري. یوازې په نورستان ولایت کې د واورې خوېدنې له امله 250 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د نیټو سیکرټری جنرال یانس سټالټنبرګ سره د ټلیفون خبرو په وخت مئی میاشت کې د نیټو مشرانو په غونډه کې برخه اخیستو باندې راضي شوه دي. د وایټ هاوس بیان تر مخه دواړه مشرانو ختیځ یوکرين کې د جدای غوښتونکو په مسله هم خبرې کړې دي. بیان وای ډانلډ ټرمپ او د نیټو سیکرټری جنرال په دې هم خبرې کړې چې د نیټو ائتلافي هیوادونو ته حوصله ورکړي چې څنګه د خپل دفاعي خرچو وعده سرته ورسوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته وویل کچیر چې ناوړه پیښه رامنځته شي نو هغه قاضي دې ګرم وګڼل شي چا چې د دل خوا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګیدلې بندیز مخه ونیوله. ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې یو قاضي به خپل هیواد په داسې یو خطر کې واچوي. د تیر ونی په وروستیو کې د واشنگتن سټیټس یو قاضي د ټرمپ لخوا په مسلمانانو لګیدلې بندیز د وی لند مودې لپاره رد کړ او بیا تیر ورځ د سان فرانسیسکو قاضي هم په ورته اقدام لاس پورې کړ.
د فرانس قام پرست صدارتي امیدواري مارین لی پن د اتوار په ورځ خپل انتخابي کمپاین شروع کولو په وخت ژمنه کړې ده چې فرانس ته به په هر یو ملک تر ټولو اول ترجیح ورکوي. په مرکزی ښار لیون کې یوې غونډې ته د وینا په وخت مارین لی پن ویلي په لومړی کچه شوو انتخاباتو څرګنده کړې چې د سیکولر نظام، مهاجرت او جهانیت په سر په خلکو کې بنیادی تقسیم پروت دی.
په جنوبی کوریا کې امریکایي سوداګرو د سویل مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په مارکیټ کې د امریکایي کمپنۍ او تجارت ونډه ورکړي ترڅو د ټرمپ له خوا له کوم غبرګون سره مخ نه شي. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کمپاین پر مهال ټرمپ غوښتنه کړې و چې د جنوبی کوریا او متحده ایالاتو ترمنځ د دوړخیز سوداګری ستړون څخه به ووځي. ټرمپ زیاته کړې و چې د دغه تړون لامل له جنوبی کوریا سره د سوداګری په برخه کې کسر دوه چنده شوی او د نګدي یو لک امریکایانو دندې ورسره لمنځه تللې.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اردن کو د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته وویل کچیر چې ناوړه پیښه رامنځته شي نو هغه قاضي دی ګرام وګڼي چا چې د دله خوا د وو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګیدلې بندیز مخه ونیوله. دا هغه موضوع و چې د نړۍ د اکثرو ورځپاڼو سرټکی جوړ کړي. زموږ همکار مختار خلیل نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې او دا مطلب چمتو کړی.
د امریکای د صدر ټرمپ په کډوالو او په خصوصي توګه د اوو اسلامي ملکونو په کډوالو امریکای ته پراتلو د بندیزونو لګولو په فیصله ټول دنیا کې خلک د صدر ټرمپ خلاف مظاهره کوي او مطالبه کوي چې صدر ټرمپ دې په کډوالو او د نورو خلکو امریکای ته پتلو اعلان کړي بندیزونه لري کی. خو په دنیا کې داسې یو ملک هم شته چرته چې تونلاري خلک د صدر ټرمپ په فیصلو ډیر خوشاله دي. دا ملک پاکستان دی. د امریکای په آنلاین خریدونکو مشهوره مجله فارن پالیسی کی یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوی دی چې سرخطی دی د پاکستان تونلاری غواړي چې صدر ټرمپ په دوی یعنی په پاکستانیانو هم بندیزونه ولګي. مضمون لیکي چې په امریکا کې په کال 2010 کې د شوی مردم شمارې مطابق په امریکا کې د ټولو نه د زیاتو آبادو ملکونو د خلکو په شمیر کې پاکستانیان په اووم نمبر دي. د پاکستانیانو شمیر دغه وخت د 15 لک نه لږ کم وو خو امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته د امریکې د ویزې لپاره د پاکستانیانو په درخواستونو چڼولو کې سختي راخستې شوې ده. په دې امریکې ته د تلونکو پاکستانیانو مشکلات سیوا شوې دي خو باوجود د دې داسې پاکستانیان هم شته چې د دې ټولو حالاتو نه بې پروا دي. د صدر ټرمپ لخوا د بندیزونو د اعلان کولو نه سمدستي پس د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل یو بیان کې دا خواهش ښکاره کړې ده چې د صدر ټرمپ اعلان کړي بندیزونه دې په پاکستان هم ولګولې شي. عمران خان په روانه هفته کې ملتان کې خپل یو بیان کې ویلي دي، زما دعا ده چې صدر ټرمپ په پاکستانیانو ویزې بند کړي، ځکه چې زما یقین دی چې د امریکنو ویزو په بندېدو به زموږ د خپل ملک ترقی ته خیال شي. دین علاوه مونږ به هم د ایران په شان امریکایان په پاکستان بند کړی شو. د ایران په حواله فارن پالیسی لیکي چې د صدر ټرمپ بندیزي اقدامات به د امریکا او ایران تعلقات نور خراب کړي. هر کله چې سعودي عرب امریکا سره ټینګ ولاړ دی، په دې سبب پاکستان به د دوه لویو اسلامي ملکونو سعودي عرب او ایران ترمنځ د تربګنۍ کې لویه مخمسه کې پریوزي. فارن پالیسی لیکي چې د 11 سپتمبر د واقع وروسته امریکا کې د ترهګرۍ په دوه لویو پیښو کې د پاکستان د خاورې امریکایان شامل دي. خو بل خوا د پاکستان هم سګیلې فریادونه شته دي. د پاکستان حکومت او په خصوصي توګه د پاکستان فوج امریکې نه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د هندوستان د جماعتدارۍ لپاره لار اوارول پرېږدي. د پاکستان خلک او فوج دواړه افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ په خورېدو بې سوره دي. خو د دې ټولو ګیلو فریادونو او اختلافاتو باوجود پاکستان په دې پوی دی چې امریکای نه جدا کیدونکی اتحادی ملک دی. خو د امریکې دننه او امریکې نه بهر د پاکستانیانو په نقل و حرکت نور بندیزونه به د دواړو ملکونو په تعلقاتو یو ډیر نقصانی غزار وي. که پاکستان ته د دې ممکنه بندیز تجارتي او اقتصادي نقصان رسی، نو امریکا به هم د 10 کروڑ د آبادۍ د ملک نه په لاس وینځلو پښیمانه وي. امریکا او افغانستان دواړه د ترهګرو د نغې وستو دپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي قبایلی سیمه کې د پاکستان د فوج په عملیاتو ډاډه دي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د صدر ټرمپ اعلان کړو بندیزونو د آسترالیا نه تر مکسیکو او هندوستان پورې شور غوغا جوړه کړې ده، او په دې کې صدر ټرمپ د امریکایانو زړونه ګټلی شي، نو عمران خان هم په خپلو اقداماتو د پاکستان لپاره د ګټو کولو جوګه دی. د دې خبرې وضاحت څوک هم نشي کولای چې لکه څنګه چې عمران خان وایي امریکې ته د پاکستانیانو په بندېدو به پاکستان څنګه ترقی وکړي. که صدر ټرمپ په پاکستانیانو بندیز لګئی، نو دا به پاکستان کې د جمهوریت او آزادۍ مخالف قوتونه مضبوط کړي، او دا هم هغه قوتونه دي چې امریکا ورسره سره د پاکستان په دنیا کې هر ځای کې د جنگ کولو دعوی کوي. په بدلو الفاظو کې پاکستان باندې بندیزونه لګول داسې ده لکه چې امریکا پاکستان کې خپل دشمنان مضبوطوي.
دا وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غباندې اوري. د پاکستان بلوچستان ایالت هرنای ضلع کې د اتوار په ورځ د کویلی په یو درنګ کې د چاودنې له وجې دوه درنګیانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. سرچینې وایي چې چاودنه هغه وخت وشوله کله چې په دغه درنګ کې دننه ګیس جمع شو. تفصیل پی د کوټنه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وایي چې لومړۍ پیښه له کوټ څخه د ختیځ په لور د 1.5 کیلومتري په واټن باندې د ارنایي په سیمه کې رامنځته شوله. د ارنایي مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د تورغر په سیمه کې په یو شخصي کان کې درنګیان په کار باندې اخته وو چې نا ببره د زارجان ګازو چاودنه وسوله چې له سوه به یې کان راونړېدی. درنایي مرستیال کمشنر وویل چې اوس دوی دغه دواړه کسان راکښلي دي و خپلوانو ته په لاس ورکړل. مرستیال کمشنر وایي چې وژل سوي کسان دواړه د افغانستان د اورزګان اوسیدونکي دي. دوی اوس خپلو سیمو ته ستانه کړل. په بلوچستان کې لارنایي سره سره دوکۍ مچ سپینکاري سماولنګ دیګاري او په نور یو شمیر سیمو کې د کویلی یو شمیر قانون موجودیت لري چې تر یو لک زیات مزدورکار خلک په دغو کې کار کوي. زیات شمیر مزدورکار خلک د خیبر پښتونخوا د شانګلي سوات او ځینې بیا د افغانستان اوسیدونکي هم شامل دي. د مزدورکار خلکو سازمانونه وایي چې د معدنیاتو د صوبایي څانګې د نه پاملرنې او د نه اسانتیاو له سببه څخه هر کال تر سل زیات مزدوران خلک په دغه قانونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مزدورکار خلکو د سازمان مشر سلطان لالا په دې باب وویل
او هغه د دې وجه دا ده چې د کویلې چې کوم ټیکداران دي دا ټیکداري نظام په دې مرګو کې اضافه وکړه. د ټیکدار د مین سره تعلق نه دی، دا هغه د کویلې د ایسو سره تعلق دی. اکوپیشنل سیفټی اینڈ هیلث دا هغه متعلق دی، لاپروا دی. او دې دا کمپنی وایي چې دا کار د ټیکدار دی او ټیکدار وایي چې دا کار د کمپنی دی چې د مخه کم خلک څونه په کم تعداد کې مړ کېدلو اکسیډنٹ کی دغه وجه ده چې د ټیکدار وجه ده چې دا پدې کې اضافه وسوله. نو درڅو پوری دا ماینز انسپکټریټ خپل ډیوټي پوره نه کی تر هغه وخت پوری به دغه اکسیډنټ په دغه صورتحال کې رواني او پدې کې به مزید اضافه کیږي.
د صوبایي حکومت د مدنیاتو څنګه ویل چې دوی اوس دغه کان تړلې دي او پلټنې پیل کړې دي. و بل لور ته بیا 13 ورځ له کوټ څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د شمال په لور د پښین په کلیتراټه کې یو مړی تر لاسه شو. د پښین مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لوري وژل شوی وو. دی پر سر او پر ځیګر باندې په مرمۍ باندې لګېدلې دي. د وژنې علت یې نه دی په ګوته شوی. مرستیال کمشنر وویل چې وژل شوی کس د افغانستان اوسیدونکی دی. تیر کال هم د بلوچستان لکل اسیف الله لورلای ژوب کوټی لکل عبدالله زخه د یو شمیر افغانستان اوسیدونکو مړی تر لاسه سوی وو. حکومتي چارواکي وایي د افغانستان د استخباراتي ادارې او د دوی ترمنځ علت په ګوته کوي خو د پیښو مسولیت تر اوسه مهاله پوری چا په سر نه دی اخستی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان قومي اسمبلی نن په یو شمیر قانونونو کې په ترمیمونو باندې غور کوي چې د پاکستان د فوجداري نظام مضبوط کی او د تندروي او ترهګرۍ په ټول هیواد کې مخه نیولو لپاره سزاګانې نور هم سخت کی. په دې حق لمو په اسلام آباد کې نور حال د خپل خبریال الیاس خان نه سوشې به وړاندې پوښتلو.
اجی کرام بالکل څنګه چې دغه وړاندې دی وای چې موږ دغه پتونځي سره دغه د فوجي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې و او پاغه باندې مختلف خلکو لخوا یا چې کوم د هیومن رائټس ډلې دی دای لخوا هم نیو کیږي او بیا هم ترکمې پورې چې د پاکستان د سیول یا دغه د فوجداري قانونو دغه کوم خلاګانې بیا بعضې نو کوم سرنکار دی هغوی دا نظر لري چې ضرورت د دې خبرې یو چې دې کې د غرنګ راست کې چینج راوستل شي او دا د داسې موثر کړی شي چې په مستقبل کې د فوجي عدالتونو د قیام جوړولو ضرورت راپېښ نشي. ولې چې اوس هم مختلف شي نو دا قانون شهادت یا مختلف شکم دغه فوجداري قانونونه دي نو دې کې اوس هم سمه ده او د زرو نه زیات چې کم ترهګر دي هغوی ته فوجي عدالتونو د مرګ سزاګانې ورکړي دي او بیا هم په هغې کې په ډېرو کم باندې عمل درآمد شوی دی او زیاتره چې کم دي اوس هم په های کورټ او سپریم کورټ کې هغې کې څه خلاص شوي هم دي او د هغې دغه اورونې هم روان دي. په دې باندې دغه بحث د ډېر وخت نه روانو چې په دې فوجداري قانون کې داسې یو مؤثره ترمیمات وکړل شي چې دا نور فعال کړی شي چې دغه رنګ چې کوم نېشنل اکشن پلان دی یا په عمل کې روان ترهګرۍ تندروي پر ضد چې کوم عملیات روان دي نو په دې کې کوم کسان ونیول شي یا نور چې کوم دلته کې د نفرت خپرولو یا مذهبي جذبات راپارولو یا دغه رنګ په زور باندې ودونه کولو او دغه رنګ کوم د سکتریان او هیڅ څه وغیرہ د دغه مخنیوي لپاره دغه ضروري و چې په دې فوجداري قانون کې دغه ترامیم وکړل شي.
ډیر مننه الیاس صاحب.
مرحبا.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. د پاکستان خیبر پختونخوا کې د تعلیم په میدان کې د پورا سرمایه کاری او د 40 ارب روپو پورې د لګولو او د دې ترڅنګ په کال کې دوه ځله د داخلو لپاره کمپین چلولو باوجود د کال 2015 او 2016 د شماریې یو رپورټ ښکاره کوي چې په ځینې ضلعو کې د پرایمری او د میډل سکول په کچه باندې د هلکانو د داخلو په شرح کې کمی راغلی دی، خو په ځینې ضلعو کې د جنکو شرح د داخلې هغه زیاته شوې ده. رپورټ په د پېښور نه د ریو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
په کال کې دوه ځله د داخلو مهمونو او د تعلیم شعبې کې اصلاحات او بجټ کې پیسې سیوا کولو نه باوجود د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې سالانه رپورټ وایي کال 2015 او 2016 کې سکولونو کې ټول ټال د الکانو داخلو کې کمی راغلی دی او میډل سطح باندې سکولونو کې هم د الکانو او هم د جنکو داخلو کې کمی راغلی دی. د تعلیم محکمې دغه انوال سټیټیسټیکل رپورټ کې شمیرې ښایي چې د الکانو پرایمری سطح سکولونو کې تعداد د 6,190,000 او 2,550 نه 6,650,650 ته راکم شوی. د تعلیم وزیر عاطف خان او د صوبا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی اطلاعاتو لپاره مشیر مشتاق غنی نه د حکومت دریز او د دې وجوهات پختنې لپاره رابطه کولو هڅې ناکام شوې. خو د تعلیم محکمې ویاند نجیب الله خټک یول خدا شمیرې په خپل منلو نه انکار وکړو او رد کړي. بیا یې ویل چې د ټول تال داخلو شرح کې کمی صدا وجوهات دي.
دلته دا آئی ڈی پیز مائگریشن دے دلته دا افغان مہاجرینو مائگریشن دے نو کنٹینیوس مائگریشن کو جیسا نا ڈیٹ سٹیٹسٹکس کے فرق را دی لگا مائگریٹڈ خلق چې راشي دے انرول دیر کې جا واپس دی نو هغه یا ماشومان واپس وباسي. دویمه خبره دا ده چې دین مخکې کم زمونږ رپورټ راتلل هغه کې یو فلا دا و چې کم زمونږ گرل سټوډنټس دي 25% پرائمری گرل سٹوڈنٹس دی اغا انرول دی پو بوائز سکولز نو اغا بو زمونگا دیتا کے بوائز لکا شو کے دل نو دے کال اغا بائی فرکیٹ شوی دی او گرلز دی بیل کری دی بوائز دی بیل کری دی نو رکم تاستا لگون دکے انرولمنٹ پو بوائز کے کم خکاری ان ایکچول ندے کم شوی ان ایکچول انرولمنٹ زیاد شوی دے کم شوی ندے.
پروان مالی کال کې صوبائی حکومت 1,48 ارب روپے صرف د میډل او د های سطح سکولونو تعلیم لپاره خود دي او دا د پوره صوبې د بجټ سلورو حصو یو غټه حصہ ده. خو بیا هم د تعلیم سالانه شمیرې ښایي چې په پرایمری سطح هم په 12 ضلعو کې د هلکانو داخلو کې کمی شوې ده او دغه د ماشومانو داخلو کې کمی شره 1% ده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په پرایمری سطح باندې په 13 ضلعو کې سکولونو کې د جنکو تعداد یا داخلو کې زیاتوالی راغلی دی او دغه زیاتوالی 15% شرح سره شوی دی. هریپور، بونیر، کوهستان، سوات، ابتاباد، کوهات، ټانګ، هنګو، بنو، چترال، لکی مروت او چارسده داسې ضلع دي چرته چې د هلکانو داخلو کې کمی راغلی دی، خو پېښور، سوابای او بره دیر کې په پرایمري سطح باندې سکولونو کې هیڅ قسمه بدلون په کتو نه دی راغلی. د دیرش ضلعو میډل سکولونو کې د هلکانو او د جینکو دواړو تعداد یا داخلو کې کمی راغلی دی او صرف دوو ضلعو کې دغه زیاتوالی په کتو راغلی دی. په میډل سکولونو کې په 14,300 او 22 نه تعداد 14,250 او 14 ته راکم شوی دی او دا کمی 8% کمی دی. د جینکو تعداد هم په 14 ضلعو کې میډل سکولونو کې راکم شوی دی او 8 ضلعو کې د جینکو داخلي زیاتې شوی. د جینکو تعداد کې کمی د 23,855 نه 88,290 ته راکم شوی دی او دا 15% کمی دی. دغه رپورټ وایي چې په پوره صوبې کې په هایر سیکنډري سکولونو کې د هلکانو داخلو کې 2% کمی راغلی ده. بل طرف ته په 15 ضلعو کې د جینکو های سکولونو کې داخلو کې زیاتوالی په کتو راغلی دی. سادیا کاظم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
افغان حکومت وایي د واورې خویدنې او سړې هوا له امله په افغانستان کې 119 تنه وژل شوي او 90 نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي هغه ولایتونو ته چې د وروستیو ورښتونو له امله ولسي تلفات رامنځته شوي، بیړنۍ مرستې د هوا له لارې رسول شوي او د مرستو رسولو دغه لړۍ دوام لري. په نورستان ولایت کې د واورې خویدنې له امله 25 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. لکابل پری حقبل روان در پور سوالی
دی. افغانستان حکومت وای په 13 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا دی واوري خوې دنې له عمل 203 تنه مړه او ټپیان شوې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د دوشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې خویدنې او یخې هوا له امله 119 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 90 تنه نور ټپیان شوي دي.
دای وای په 13 ساعتونو کې د افغانستان 23 ولایتونه د واورې تر پوښښ لاندې راغلي. بدبختانه چې زمونږ 119 تنه هیوادوال شهیدان شوي، 90 تنه ټپیان شوي، 190 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي، 23 کورونه نیمه ویجاړ شوي او لا 400 څخه زیات څاروي له منځه تللي دي.
بلخوا د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سید الله نورستانی وویل د دې ولایت په برګی مټال ولسوالۍ کې واورې خویدلې او پر وینا یې زیاته مرګ ژوبله رامنځته کړې ده. افغان چرواک ویلی لمړنۍ مرستي د هوا لاره نورستان ولایت برګی مټال ولسوالۍ تر رسولې او د هیواد د نور ولایتونو ته هم خوراکي او د بیلابیلو ژمنۍ توکو در رسولو چارې پیل شوې دي. چرواک ویلی د افغانستان په شمالي، شمال ختیځ او لویدیځو درويشتو ولایتونو کې د 13 کلونو په پرتله زیاتې واورې شوې او د واورې د اورښت کچه په دغو ولایتونو کې له 80 سانتي مترو څخه تر 2.5 مترو پورې رسیدلې ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د مردم شماری کمیشنر ممتاز علی خان وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د 15 مارچ نه شروع کیدونکي سرشمیرنې لپاره تیاری سرته رسیدلی دي. دوی د ډیوه ریډیو په سیمه کې خبریال حمیدالله سره په پوره تفصیل سره د دې په میکانیزم یا طریقه باندې خبرې کړي دي. تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوو.
موږ پوره صوبه په 2 فیزز کې تقسیم کړی ده او هر یو فیز د یوې میاشتې دی. په هر فیز کې ب دو بلاک یو شمار کو نندا با یو بلاک کے کورونا او داغه نه پس به د خلکو شمیر کوي. نو د دې لپاره 15 په یو بلاک کې به دې کار کوي او 15 په بل بلاک کې به کار کوي. نو 10 به فیز 1 مکمل شي په یو میاشت کې. دې نه پس ته فیز 2 په فیز 2 کې به ممدا کشان ته یو شمار کو نه انده به یو بلاک لومبه کوي بیا به دویم بلاک کوي. نو 10 به دو میاشتو کې تقریبا زموږ دا ټول پروسس مکملېږي. دا په پښتونخوا کې او په قبایلو کې لومبه 12 ڈسٹرک دی او یو ایجنسی دا او په دریم فیس کې 14 ضلع دی او شپږ ایجنسیان دي دا په دریم فیس کې.
او دا به د 15 مارچ نه شروع شي نو اپریل او مئی کې به
دا به مئی 25 پورې په چلیږي
25 پورې بیا تاسو تیاری سونه نیولې دا
مونږ دې کې تیاری دا کړې چې مونږ دې وخت کې د ٹریننګ په پروسس کې روان یو. دینه مخکې مونږه اپوینټمنټ پروسس ستلې یو مونږه کسان اپوینټ کړی دي چې کوم کسان به شمار کو دنده په تور باندې په دې بلاکونو کې دننه کار کوي او خلک او کورونه بشماري. اوس دې وخت کې زمونږه په پوره صوبه کې نن نه ٹریننګ شروع شوی دی. نو دا ټول پروسس به زمونږه تقریبا یو میاشت چلیږي به او فرور مارچ کې به ډومبه هفته کې به مونږه د دې ٹریننګ وکړو. او په کومایلو کې تاسو ته
مشکلات وي دا ریس تاسو کنسان شتري
سلی حسره تاسو ته
پوسټ کړئ په حسره کوټ پر سیدو په
حسره نه زموږ ته دی وخت کې خو سم مسله ده کنه چې پورا فاټا دی وخت کې هغه کې ایڈمنسٹریټیو کنټرول چې دی نو هغه ډیر زیات خدي فوج موجود دی او موږ سره دا فوج په دې کې شریک تیر سره په دې کار په کولو کې. نو چې کوم ده کې فوج موجود دی نو دا غزه کې خو موومنٹ به موږ ته دوم نگران نه وي
دا څنګه چې دا قبایل نه به کور دي نو هغه بچت شمه
اوس کوم خلک د قبایل نه بهر ہوتے دي هغه شمیر خبر راځي او زمون کوشش دا دی چې کله مونږ د دې فائنل هغه جوړو نو چې دا چا کم ځای د شناختی کارت پوخ ایڈرس چې دا کاست په ما غځای کې وشمارل شي نو کوي سړی د فاټا نه وته دی د کراچۍ ته تللی دی یا دل تکي لاهور کې سټل دی ملتان کې سټل دی نو چې د دشمار کله فائنل کیږي چې د خپل علاقې کې وشمارل شي.
او هغه خلک چې یو ورستی خبر دا و چې کم پاکستانیان د وطن نه بهر د شپږ میاشتو زیات وخت دی نو په شمیر کې راځي کوم نه شي
پالیسی خدا دا چکل اب فارم چکم زی ال تک فارم 2 چکل ورشی نو دکی نو پاکی کی دے تو لو کسانو چکم دا کور خلق تے وارزی طور سر بار تلے دے دغی کشمیرو خبر آزی پا دے کے زنی
کام فرست گندنا پختون خاکم او دا نور سبو خبر بنکو پا پختون خاک اکسرا وطن دوست او کام فرست گندنا سیاسی پارٹے او دا یو عام تاثر دے چکنی کم شمیر لکی او داغی وجم خیال کیږي چې په وسایلو کې بیا د ویش کې هغه برخه د خلکو کم راځي. نو تاسو څو اقدامات کوئ چې د شمیر نه رڼا وشي؟
د دې د پر موږ ځان سره فوج مرګره کړی دی. د موږ د فوج کسان به زموږ شمار کونکو سره په فیلډ کې دننه موجودي اغي به هم یو فارم باندې غټه ډیټا اخلي چې په دې دا پلان کې کور دی د پلان کې کور دی او په دې کور کې دومره سړی دی او دومره زنانه دي او دا به هر ماخام مونږ د اغي سره ریکنسایل کوو په ماخام. نو مونږ نه غواړو چې دې کې د داسې طریقې سره تب غلط فهمي دي پیدا شي یا داسې څه شي دي پکې راشي چې په هغه باندې یو مسټرسٹ کریئیټ شي چې دا شمیر غلط دی. امید دی چې خلک به پیدوارو کې
میکانیزم بس دی هر ډسټرکټ په هر ډسټرکټ کې راوندي کنه دا پتاش دلته
اصل کې دې کې متشمار خو نه دی ګر په دې کې به ډیفرنټ کمپلینټس هم دخل کو راشي. څوک بوی زما په کور کې نو مزه ما نمبرونه لګي دو څوک بوی زما په کور نمبر نه دی لګېدلې څوک بوی چې دنه دا غلط لګېدلې دی دا صحیح لګېدلې دی چرته بوی ته کر شل کسان دي دوه لیکلي شوي دي څوک بوی دي کر دوه دینو شل لیکلي شوي. نو فائنل شمیر خو مونږ نه شو ورکولې سم د لاسه. نو چې کم کم زینو کې کم کم کمپلینټس را روان دي هغه کمپلینټ په مو سری ور سری سټل کولو کوشش کوو.
او تاسو د خلکو نه بده کې ستمن لري خلک سره کوم کوشش
خلکو نه مونږ د تملو چې خلک د خپل انټریانه چې کله دي تل تک دې میټر ورشي نو دي سره کوآپریټو کی دي دل تک تر خپل ټول ډیټا دې پراپر طریقې سره صحیح صحیح دې ډک کې چشمار نه پاتې نشي ځکه چې دا یو قومي ذمہواری کار دی اور ٹول پلاننگ اور ٹول ڈیولپمنٹ بیس پدے پاپولیشن سینسس باندھے کی گی پدے باندھے بدو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دا سیٹوں اور تب بلکہ تر ڈاؤن یونین کونسل لیول پورے ٹول اور سب بچے جانا پدے پہ بنیاد باندھے بکی گی نو خلق دا ذمہ واری دے چاہیے دے خپل صحیح طریقے سرا دے سینسس کے حساب اخلی اور ٹول خلق دے خپل انٹرانی ہو کے پر
ڈیرمن سر دا وائس
امریکہ ریڈیو ٹیلی ویژن سر خبر کرو ڈیرمن
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے